سلام نو وخت مو خیر خرغلاس د دې محل خبرونه ته. ایران د بشری حقوقو یو سازمان ویلي چې په دې وخت کې یو افغان بندي اعدام شوی دی. یاد سازمان چې د پنځمې په ورځ د سورت لسمه پیور راپور کې ویل چې یو تن افغان د هغه وو تنو بندیانو په ډله کې دی چې د نشي موادو د قاچاق په جرم د تیر یکشنبې په ورځ اعدام شوی دی. د ایران د بشری حقوقو سازمان چې له هواده به هر فعالیت کوي وایي چې د دې بندیانو د اعدام حکمونه د بیر جند خار په مرکزی زندان کې په پټه توګه عملي شوی دی. د اعدام شوی افغان زنداني هویت علی رضا الوزایی یاد شوه. دا سازمان تر دې مخکې هم راپور ورکړی چې د نور افغان بندیان د تیرې اونۍ په جریان کې د کارچخر په قزل حصار زندان کې اعدام شوی دی. د ایران د بشری حقوقو د سازمان د معلوماتو تر مخې په روان میلادي کال کې د لمریو سلور میاشه پر مهال په ایران کې د اعدام شویو کسانو شمیر د تیر کال د همدې مودې په پرتله 15% زیات شوی دی. د ننګرهار ولایت کې د سختو بادونو او بارانونو لامل یو کس وژل شوی او 2 نور ټپیان شوي. د خبره د افغانستان کورنیو رسنیو د سیمه ایزو طالب چارواکو لقاله کړې ده. په ننګرهار کې د طبيبي خسره د مبارزې رئیس سیف الله خالد ویلي چې ټپیان روغتون ته انتقال شوی دي چې له ډلې 8 تنه تر درملنې وروسته رخصت شوي او 4 تنه نور له هم تر درملنې لاندې دي. د طالبانو د سې چارواکو وینا د دې طوفان په نتیجه کې دوه د مخابراتو په یو ګڼ شمیر ونی راغورځېدل دي. د شمیر خلکو د مریضې برېښنایي ماتی کړي او همدارنګه د ننګرهار په بیلابیل سیمو کې نور مالی زیانونه هم اړولې دي. تیر کال د سرطان بیمه کې هم د ننګرهار په شمول شمیر ولایتونو د توندو بادونو بارانونو او سیلونو شاهدان وو چې د طالبانو د حکومت شمیر له مخې 25 کسان پکې وژل شوي وو. د امریکا مارسیل ولسمشر جی ډی وینس ویلی دی چې امریکا به د پاکستان او هند ترمنځ په شخړه کې مداخله ونه کړي او ویلی دی چې د دې دوړو اتومي ځواک لرونکو ودونو ترمنځ جګړه په بنسټیز ډول زموږ کار نه دی. نوموړي د می پراتمله امریکایي فاکس نیوز سره د مرکې پر مهال زیاته کړه چې امریکا به هڅه وکړي چې د شخړې شدت تر کم کړي خو نشي کولای له دوړو خو وغوړي چې وسلې پر ځمکه کېږي. پنس په مرکه کې ویل چې هغه څه چې مونږ یې کولای شو دا دي چې هڅه وکړو دغه خلک لکه څاره مشي خو مونږ به دی به داسې جنگ مینځ نه داخليږو چې په بنسټیز ډول زموږ کار نه دی او د امریکا له توان څخه بهر دی چې کنټرول کړي. هغه زه تکړه امریکا له هیڅ وخوا نشي اړېسلې چې وسلې پر ځمکه کې دي خو هیواد به یې د موضوع له ډیپلوماټیکو لارو تعقیب کړي. وینس ویل زموږ هیله او تمه ده چې داشخړه پیو پراخه سیمه ایزه جګړه خدای مکړه پاتومی نه خته وانه وړي. اوس معلوم فکر نه کوچی دا وشي. تر دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارک روبیو د پاکستان پر بهرنیو چارو د پاکستان پر وزیر اعظم شاباز شریف ټینګار کړی و چې هندو پاکستان باید روان کړي چې رقم کړي او له بل سره نږدې کار وکړي. ورسره خبرم د لوبو لړګره دی چې د هند او پاکستان ترمنځ تازه تاوتریخواله مال د دوړې ودونو د کرکټ ستر لیګونه غزم شوې دي. د پی اس ال پاتلوبي متحده عربی اماراتو د پاکستان سوپر لیگ سیالي تر نامعلومه نیټه د هند د غوړ لیگ مودي هم ازندول شوه دي. د ریوټرز خبري ایجنسی پاکستان کرکټ بورډ د مشر محسن نقوی له قوله ویلي چې متحده عربی اماراتو ته د پاکستان د سوپر لیگ د لیگ د پریکریټ د لپاره کړی دی چې لوبغاړي ممکن ناسم هدف ګرځني له خطر وساتل شي. یو لوبه د پاکستان د پنځمې په ورځ پر اولپنډي کې د زتونکو کرکټ چې لقب زندول شوی ده. پورته وخت ریوټر صدې وی سرچینې ویلي چې د هند کرکټ سیالي زندولې ده. دا سیالي چې د نړۍ لټورو شتمن یا آی پی ایل بورډ د ورزشي لیکونو شویل کېږي هم د هند او پاکستان ترمنځ د نښتو د پیل عمل درول شوی دی. مننه دا چې د ازادي رادیو اوریدونکو یې کندی ولایت کې د 200 سال وخت زکون کنجونو مسمومه کېدل. افغانستان کې د پاسپورت له درکه دای تر لاسکولو په تړاو تفسیری
دا پاسپورتونه اخیستل د دې شهادت لپاره نه دي چې هغه د وطن پر ګټه ووځي.
او خوست کې د هنرونو په نه پرمختګ نیوکه.
هنر ټولنې ته پرمختګ ورکوي، ځوانانو ته فکر ورکوي، د ټولنې هویت څرګندوي.
خبرونه کړه نو راپورونه هم لرو.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د افغانستان د کندی ولایت کې ځینې روغتي مسؤلین وایي د دغه ولایت په کیتی ولسوالۍ کې 200 سلبي ختنه خزینه زکون کې مسموم شوې چې تر لاسو د زیاتی اوس وضعیت خنډه او بستر دي. دوی ازادي رادیو سره خبرو کې ویل چې دا ستونزه د تیرې چهارشنبه په ورځ کیتی ولسوالۍ د انجونو په خوندې کې د ناپیژندل شوي ویروس د خبرېدو لامل رامنځته شوې ده. بل خو د مسموم شوي زکون کو ځینې کورنۍ وایي ماشومان د درې ورځو په تیرېدو هم نه دي ښه شوي او ورته سخت اندېښمن دي. د طالبان د حکومت اړوند مسؤلین په دې اړه تازه د رادیو پوښتنې ځواب نه کړې. نور حال د فیروزې زی پر راپور کې
دا په دایکندی ولایت کیتی ولسوالۍ کې د کیتی دوه ناسو د لیسې د زدهکوونکو د مسمومېدو پر مهال ازادي رادیو ته دراستول شوی ویډیوګانو غږونه دي. په دې ویډیوګانو کې چې د دې ولسوالۍ روغتیایي مسؤلینو او ډاکټرانو ازادي رادیو ته استولي ښکاري چې لسګونه انجونې زدهکوونکي هرې خواته خورې ورې پرتې دي او هڅه کېږي چې سیرون، پیچکاري او نور درمل ورته ورکړل سي. د دې ولسوالۍ د یو روغتیایي کلینیک مسؤل او ډاکټر چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نو می راپور کې خپور سي. ازادي رادیو ته د پیکي کې صدا سي وکړه.
ساعت 9:30 بجې روز بودن کې ما او پی دی مې کوم مریضم زیات دشتم. کارمندای ماري څنګه نفر زنګ زدن کې
دورزی نهنی می بجی وی چه خپل ناروغان می او پی دی کول چه له یو خونځی زنګ راغی چې راشه د سی پی خښوي. دا یو ناپیژاند ویروس دی تر اوسه پوره موږ تشخیص کړی نه دی. د دې ویروس خپرېدل ډیر چټک وو. لومړی د فریحې په نوم جلې نیولې وه. بیا څو دقیقو کې نږدې 240 خنجرو ته سرایت کړی وو. موږ چې ورغلو وضعیت ډیر وخیم وو. لومړی مو ځان سره هماغه د حساسیت ضد وړي درمل پرې تطبیق کړل خو نیم ساعت وروسته مو وضعیت له کنټروله ووت. ځکه ټولو زړه بدوالی درلود. کانګې او سالنډي پیدا کړه. اکثریت زده کوونکي مو کلینیکونو ته انتقال کړي.
دا ډاکټر وایي لا هم له لاسو تر دولس زده کوونکي چې وضعیت ښه نه دی دوی سره په کلینیک کې بسترې دي او یوه زده کوونکي د دې ولایت مرکزی روغتون ته انتقال شوی ده. د غشان د دایکندي ولایت د کیتی ولسوالۍ او د دې انجونو زده کوونکو چې ویل کیږي لا هم روغتیایي وضعیت نازک دی کورنۍ یې ازادي راډیو ته وویل چې خپلو ماشومانو ته سخت اندېښمن او په ویره کې دي. د شایستې په نوم د څلورم ټولګي دی وی مسموم شوی زده کوونکي پلار شریف ازادي رادیو ته وویل
هم بشتر هم دوستین اول سهلا فقط خارش پیدا کردن بدن شي. بعد از مو پیشکاری دوای اساسیت اینا استفاده کردیم. بعد از یک سال دیگه بعد از ما دیگه یک شب
تو طول مخ کې د دې دو چلکوی وضعیت خراب شوی وو. بدن یې شدیدن خارخ پیدا کړی وو. لمړی ورته د حساسیت ضد پیچکاری وکړه خو وروسته وضعیت ډیر بد شو. کانګې کړلې ټول مخ یې وپړسید. سالنډي ورته پیدا شو. مجبور شو د مو کلینیک ته انتقال کړه. هلته یې اکسیجن ورکړ. بستر و پرون راغلو خو بیرته یې وضعیت خراب شو. بیرته مو روغتون ته یوړه. زه او مور یې ډیر ویریدل یو. ډیر اندېښمن یو.
د زهرا په نوم د شپږم ټولګي دی وی مسموم شوی زده کوونکی پلار چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل نو می راپور کې خبر سي هم ورته کیسه کوي.
وضعیت شو نو خیم است نه فهم کیدم. دیروزم خود در کلینیک و شفاخانه و توسط دکترای محلی اینا
اوس این وضعیت دیر وخیم دی. پر اون هم پا کلینیک پر دسیمایز و دکتران و لقوا کار وشو خوز هم خشوی نده. بدن خارق لری چه سای تنگیج دیر جاری کلا چه اویل گلوکوز یا کورتیزین ورطاوله گوی خوی بیا چه کورتاوله شی یا سو ساعت خوی کوپیر ته وضعیت خرابېږي. مونږ زخت زیاته وېرې دیلو.
دا کس خپل هم ډاکټر دی او وایي چې په دې خوندي کې اکثریت دا مسموم شوی زده کوونکي د همدې کیتی سیمې د سیمه ایزو ډاکټرانو درملتونونو په درملو تر درملنې لاندې دي او هیڅ ډول نورې اسانتیاوې نه لري. دا کورنۍ غوښتنه کوي چې زر تر زره د پیښې ته د رسیدنې تر څنګ روغتیایي اسانتیاوې او روغتیایي ټیمونه ورواستول سي. د کیتی ولسوالۍ لږ تر لږه اتو تنو اوسیدونکو او فعالانو هم دا پیښه تایید او په اړه یې د اندېښنې په څرګندولو وویل چې دا دویم ځل دی چې دا ډول پیښې رامنځته کېږي. د دې ولسوالۍ د اوسیدونکو په خبره تیر کال هم همدا وخت په تیمران کلي کې تیمران ښوونځي کې ورته پیښه رامنځته شوې وه چې په خبره یې د هغې پیښې مسموم شوی زده کوونکي لا هم تنفسي ستونزې لري. د دې ولایت ایوې اوسیدونکي او د ښځو د حقونو فعالې صفی عارفي ازادي راډیو ته وویل
رسیدگی به قضیه و با رسیدگی به دخترای مسموم شده شدیم.
موږ د مسموم شویون چونو په هیته د رسیدو غوښتون کیو دان چونه د سکرو به هیته قوي ضربه ده. په داسې حال کې چون چونه یوازې په ابتدایه کچه د سکرو اجازه لري دا قضیه جنایت دی. دا د دې لامل کیږي چې د کورنیو ان هم دا د لومړۍ کچې زده کړو نه هم زړونه ساړه شي. وضعیت د وخامت په لور روان دی، ځکه د ډېری نجونو تنفسي سیستم زیانمن شوی دی.
په دایکنډي ولایت کې د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا او پوهنې ریاستونو چارواکو او د دوی د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی او د پوهنې وزارت ویان منصور احمد حمزه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي او نه هم نور طالب چارواکو تر اوسه په دې اړه څه ویلي دي. د یادونې ده چې دا په دغه ولایت کې لومړۍ پیښه نه ده، بلکې تیر کال هم د کیتی ولسوالۍ د تیمران کلی د یو ښوونځي شاوخوا اتیا ښځینه زده کوونکي او ښوونکي د نامعلوم زهرجن ویروس له امله مسموم شوي وې.
د ماخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساته. په داسې حال کې چې د طالبان حکومت د پاسپورت ریاست تیر کال میلیونونو کسانو ته د پاسپورتونو ویشل یوه لاسته راوړنه بولي، وایي چې له دې دره کې میلیاردونه افغانۍ ګټه کړې. د دوی یو شمېر منتقدین انتقاد کوي چې دا نه کوم ادارې پرمختګ دی او نه لاسته راوړنه. دوی دا کوي چې دا د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د سیاسي، ټولنیز او انساني ژور ناورین او له دغې باده د ډلیزي او پراخې تیښتې روښانه تایید ده. پورته وخت کې یو شمېر اقتصادي شنونکي هم په دې باور دي چې دا د افغانستان لپاره کومه اقتصادي لاسته راوړنه نه ده. ځینې پاسپورت اخیستونکي هم وایي چې سره له دې چې اقتصادي ستونزې لري، خو پاسپورت اغلې چې هېواد یې پرېږدي او لاملونه هم بېلابېل یادوي. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت یو شمیر منتقدین ادعا کوي چې تیر زیږدیز کال کې میلیونونو کسانو ته د پاسپورتونو د ویش موضوع افغانستان کې د سیاسي، ټولنیز او انساني ژور ناورین او د غشان دغه هیواد د ډلیزې او پراخې تیښتې روښانه تایید ده. د دې ډلې د شنبهای ارغوانی غورځنګ مشرې مریم معروف اروین ازادي راډیو سره په خبرو کې له نړیوالې ټولنې او بنسټونو او د بشري حقونو له سازمانونو وغوښتل چې د شمیرو ته پام واړوي او د افغانستان د خلکو په ځانګړي ډول د نجونو او میرمنو د انساني او اسلامي حقونو او ازادیو د ملاتړ په برخه کې عملي اقدامات وکړي.
امرهای منتشر شده اخیر و اظهارات اخیر رئیس عمومي پاسپورت
وروستۍ خبرې سوې شمیره او د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د پاسپورت د رئیس وروستۍ څرګندونې نه د کوم ادارې پرمختګ نه ښده او نه هم کوم لاسته راوړنه، بلکې په ډلهیز او پراخ ډول د میلیونونو افغانانو د تیښتې روښانه شاهدي ده او یو سند دی چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې سیاسي، ټولنیز او انساني ژور ناورین تاییدوي.
سیاسي، اجتماعي او انساني موجود تر افغانستان تحت حاکمیت طالبان را.
د می فاطمه د دغه بنسټ لخوا ازادي راډیو ته پر استول شوی اعلامیه کې راغلي د دوی موندنې ښیي چې د پاسپورت اخیستونکو ډیری برخه هغه ښځې او ځوانان جوړوي چې له خپلو اساسي حقونو بې برخې شوي دي. دا څرګندونې وروسته له هغه دي چې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې ملي راډیو تلویزیون د می فاطمه په خپل ویب پاڼه د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د پاسپورت رئیس عبدالکریم حسیب په حواله لیکلی چې دوی په تیر کال کې نږدې 2.3 میلیونه پاسپورتونه ویشلی دي او له دې درکې میلیارډونه افغانۍ ګټه کړې ده. د نوموړي په حواله دا هم راغلی چې د غوښتونکو د غوښتنې پر بنسټ دوی په ورځني ډول په ولایتونو کې له 2000 تر 5000 پورې پاسپورتونه ویشي. دا داسې مهال ده چې مخکې د طالبانو په حکومت د پاسپورتونو د ویش د پڅ بهیر په اړه انتقادونه مطرح و. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو یو شمیر شنونکي له دې ډلې د پوهنتون پخوانی استاد پوهان بشیر دودیال هم وایي دا کومه اقتصادي لاسته راوړنه نه ده، ځکه د ده په باور دا پیسې له مجبورو بېوزلو افغانانو ترلاسه کیږي. ښاغلی دودیال ازادي راډیو ته وویل
دا پاسپورتونه اخیستل د داسې هدف لپاره نه دي چې هغه د وطن په ګټه اوسي، نه د اقتصادي لحاظه به د افغانستان په ګټه او نه به د سیاسي لحاظه. دا خلک متاسفانه موږ مهاجر کیږي او مهاجرت د غربت ژوند ده او دا نور هم په ټولنه کې پراګندګي، پریشانی راولي. او د دې نه بر علاوه کله چې دا پاتې کسان چې دومره هجوم ګوري په دوی باندې هم یو نوی رواني فشار راځي. د حاکمیت عواید
د طالبانو حکومت له 15 کلونو پاسپورتونو څخه باندې 15 او له 10 کلونو څخه باندې 10 افغانۍ اخلي. ځینې پاسپورت اخیستونکي هم وایي سره له دې چې اقتصادي ستونزې لري خو پاسپورت اخلي چې هیواد پریږدي او لاملونه یې هم بېلابېل یادوي. د دوی له ډلې یو تن چې وین غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي او د غږ بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل.
ما د خپلو لورګانو د تعلیم د پوره کولو لپاره هوډ کړی دی چې تر څو وطن پرېږدم او بهر ته ولاړ شم. دا ځکه چې زه باور لرم تعلیم د ژوند بنسټ دی، کنه کور کلی وطن او خلک ډېر ګران دي، خو دا یو ډېر لویه مجبوري ده چې زه دا کار کوم.
مخکې مې یو شمېرو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د بیکاری له امله هېواد پرېږدي، خو د راپورونو پر بنسټ یو شمېر دوی چې ګاونډیو او د سیمې ځینو هېوادونو لکه پاکستان، ایران، تاجکستان او ترکیې ته تللي هلته هم له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM د تیر میلادي کال د اګست میاشتې په دوهمه په یو راپور کې ویلي وو چې له 2000 کال راهیسې شاوخوا 8 میلیونه افغانان له خپل هېواده وتلي دي چې 50% سلنه یې ګاونډیو هېوادونو ته بې کوره شوي دي. سره له دې چې د طالبان حکومت د اقتصادي پرمختګونو خلکو ته د کار موندنې د هڅو او د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو د حقونو اداوې کوي، خو د 2020 کال په اګست وخت له بیا ځلې رسیدو وروسته په افغانستان کې بې وزلي او بېکاري زیاته شوې ده. دوی ښځې په ډېری دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې له کار کولو راګرځولې او له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو هم بندیز لګولی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې او چا د راپور له مخې نږدې 3 میلیونه کسان په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا لري. په ورته وخت کې د دغه سازمان پرمختیايي پروګرام یا UNDP اټکل کړی چې د ښځو او نجونو پر وړاندې محدودیتونه به د 2024 او 2026 ترمنځ د افغانستان اقتصاد ته شاوخوا 900 میلیونه ډالر زیان ورسوي.
خوست کې د نقش او میناتورې د برخي او نرمند چې شاوخوا 2000 بیلابیل هنري اثر لري وایي چې د مسؤلې درو د نه پام لرنې له کبله یې خپل هنر پریښی دی. نور حال د نجیب الله خیر په ریپورت کې.
په خوست کې یو هنرمند چې د نقاشۍ او میناتوری د هنر په برخه کې د کار او خدمت اوږده تجربه لري او په دې موده کې په خپلو شخصي لګښتونو شاوخوا 2000 تابلوکان جوړی کړي او په زلونو نندارې ته کې خو دي. اوس مهال خپل هنري فعالیتونه پریخي او د ځان لپاره د کوم بل کاروبار د موندلو په لټه کې دی. 50 کلن هنرمند اسماعیل زدران وایي د حکاکۍ یا نقاشۍ او میناتوری په هنر کې شپږ درش کاله خوري کړي او د هنر سره ډېره مینه وه. خو اوس څوک د پښتنې والا نشته، نو ده هم د خپل ټول ژوند لدې ملګری هنر له لاس اخیستای.
تقریبا مو 2000 اثر جوړ کړی چې دغه د 2000 اثر د جملې نه 1000 اثر متر په خپل موجود او 1000 اثر مو لکه په ولس مشر اجب غنی، ولس مشر حامد کرزای، ولس مشر صبغت الله مجددی چې دغه تم په ډلې کې اسپرلې دی ورکړی مې دی، بلکې دا سه دغه پسند کې شګردونه تم ورکړی شګردون منځه ولې چې تو په وال مقام په خطاتای پر سمای کړو ولای دی.
خوستی هنرمند اسماعیل زدران د ځوان نسل د عامه پوهاوی او د افغانستان له طبيعي زیر مسره د آشنایي په خاطر د بیلابیل ولایتونو له غمه یو تیګو او د معدنونو له نمونو څخه یو بل هنري اثر جوړ کړی دی. نو موري وایي
دا مې تقریبا په دلاس کولې کې دغه مدنیات مرټل کړی دی او دغه مدنیات مرټل کړی دی په خاطر مې نه دی درټل کړی دی، په خاطر مې رټل کړی چې موږ دغه شګردون او مسلین او ځوانون د افغانستان خلک مدنیات او پیژاني چې مدن تشته لایکي او دا مو دی بیل بیل ولایتونه او د ملګری په واسطه سره او د پیسې په ذریعہ سره دغه مدنیات مرټل کړی دی.
اسماعیل زدران زیاتوی هنر پراخ مفهوم او ډیری برخې لري چې ځینې په افغانستان کې د پیړیو پیړیو اوږده مخینه لري.
آیا په دین جایزې مسابقه پروګرامینه نندرتونینه تر جوړوي ویل نه په درې کولې کې مو ته چا ټلیفون نه دی کړی چې ته ونندرتون ته راشه په مرکز کې یو ورکشاپ ته یا سیمینار دی ویل.
په ورته توګه روڼ اندي او فرهنګیان هم هنرونه د ټولنو او ولسونو په پیژندلو کې مهم بولي. شاعر او لیکوال نوراجان بهیر وویل
هنر ټولنې ته پرمختګ ورکوي، ځوانانو ته فکر ورکوي، د ټولنې هویت څرګندوي. کومه ټولنه کې چې هنرونه پالل کیږي، هڅول کیږي، د هغې ټولنې جمعي فکر پرمختګ کوي، د هغوی ځوانان خپل ټولنه پیژني او ضمناً د همدې هنرونو له لارې نورو ټولنو ته همدا ټولنه ورپېژندل کیږي. د دې ټولنې ارزښتونه، فکرونه، د دې ټولنې تاریخ، د دې ټولنې کلتور د هنر په هنداره کې نورو ټولنو ته ښول کیږي.
بلوري ته مسؤلین مانی چې د هنرونو پالنه ته لازمه پاملرنه نه ده شوې، خو وايي دوی په راتلونکي کې د ځینو لاسي هنرونو د پرمختګ او د هغې د نمایش او ښودنې لپاره د نندارتونونو او ځینو نورو تشویقي برنامو پلي کول په پام کې لري. د اطلاعات او کلتور رئیس شاه حسین مسجدي وویل
موثر دا به دا وي کنه چې موږ دغه نندرتونونه کنه چې نندرتون د امپلار واچو په مختلفو ځایونو کې لکه دغې خوص چې کوم سټوډیم دا په سټوډیم کې یا مثال په د خروالی پارک کې او په مختلفو ځایونو کې داسې نندرتون جوړ شي دا به ډېر موثر وي.
خوست د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې اوسیدونکو یې د تاریخ په اوږدو کې ډول ډول هنرونه پاللي او په اوس وخت کې هم د دې هنرونو ساتنه او پالنه په دې مهمه ده چې د خوست او افغانستان د اوس او راتلونکي د مادي او معنوي پانګې یوه وړه خو ارزښتمنه برخه جوړوي.
له خبرونو ور اخوا
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری وایي چې د اپریل لمړۍ نیټې څخه د می تر ومې پورې له پاکستان څخه باندې یو سلو شپېته زره افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستنسوي او د روان میلادي کال له پیله بیا تر اوسه څخه باندې 1200 افغان کډوال بیا ایران خپل وطن تللی دي. نور حال په دې راپور کې
ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران کې د افغان کډوالو د نیولو او خپل هیواد ته د ستنولو بهیر په چټکې دو سره د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری وایي د روان کال د اپریل له لومړۍ نیټې د میتر وومې پورې له پاکستان نه 1,15,500 افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. یونیسیر د می پر اتمه په خپل خپور شوي راپور کې ویلي له دغو ستنو شویو له ډلې له 3 زیاتې په زوره ایستل شوي دي. د دې ادارې د معلوماتو له مخې ستنو شویو کډوالو کې 50% ښځې او نجونې دي او 50% نورې ماشومان دي. په راپور کې دا هم ویل شوي چې یوازې د اپریل په میاشت کې 6,640 افغان کډوال په پاکستان کې نیول شوي چې ډېری دا نیونې په پنجاب او بلوچستان کې شوي دي. خو دا چې دا کډوال بیرته خوشي شوي او که اوس هم په بند کې دي په دې اړه په راپور کې جزئیات نشته. د خیبر پختونخوا ایالت په پېښور ښار کې د پاکستاني پولیسو لخوا یو نیول شوي افغان کډوال چې بیرته خوشي شوی او وینو غوښتل په راپور کې نوم یاد شي ازادي راډیو ته وویل
نږدې 2 وړاندې کبوتر چوک ته د رسېدو په درشل کې ومه تاسفانه دلته د پاکستان پولیس ولاړو زه یې ونیولم او ما سره چې کوم اسناد هغه وخت کې په لاس کې و چې هغه د یونیسیر کارت و د دې ترڅنګ پاسپورټ و او د دې ترڅنګ هغه خوندیتوب لیک چې موږ ته مربوطه سفارت راکړو هغه مې ورته وښوده. دا هېڅ هم د دوی دپاره د منلو وړ نه و. بس دوی غوښتنه دا وه چې یا ما تڼۍ ته بوځي او یا ما نه پیسې واخلي. هماغه و چې بیا ما دوی ته 15,000 کلدارې ورکړې او زه یې خوشي کړم.
په ورته وخت کې یونیسیر په یو جلا راپور کې ویلي چې د روان میلادي کال له پیل څخه د می تر وومې نیټې پورې له ایران څخه 1,420 افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي چې له دې ډلې 1,240,000 کسان په زوره ایستل شوي دي. په ورته وخت کې خپل هیواد ته یو شمېر ستانه شوي کډوال وایي له سختو ستونزو سره مخ دي. یو له دوی څخه چې تازه له پاکستانه ستون شوی او نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل
افغانستان ته چې موږ کله راغلل دغه سره وشړل شول هلته م شاید ټول پاتې شول. دلته اوس فعلاً زاړه کورونه دي، اقتصادي حالت صفر دی، کاروبار نشته دی، روغتیایي مرکزو کې دوا و شی نشته دي، نو زموږ ماشومان د زیاتو مشکلاتو سره مخ شوي دي.
پاکستان له 2023 کال راهیسې د بې اسناد افغان کډوالو ایستل پیل کړی دی. د یونیسیر د معلوماتو له مخې له هماغه وخت راهیسې تر اوسه 1,000,000 زیات افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. دغه هیواد د روان میلادي کال د اپریل لومړۍ نیټې د ECC افغان تابعیت لرونکو کارتونو ایستل هم پیل کړی دی. دغه هیواد د روان میلادي کال د اپریل لومړۍ نیټې د ECC افغان تابعیت کارت لرونکو ایستل هم پیل کړی دی. همدارنګ ایران هم په تیرو 2 کلونو کې ډیر هغه افغانان چې قانوني اسناد نه لري نیولي او بیرته افغانستان ته شړلي دي. یونیسیر ویلي له 2023 کال راهیسې تر اوسه 3.5 میلیونه کډوال بیرته افغانستان ته راستانه شوي چې دې حالت د افغانستان بشري اړتیاوې لا زیاتې کړي دي.
په داسې حال کې چې تورهم کې پاکستانی چارواکو ویلي د می له 1.5 نیټې وروسته به افغان سوداګریزې موټر یوازې هغه مهال پاکستان ته تر ننوتلو اجازه ولري چې موټر چلونکي معتبرې ویزې ولري. د پاک افغان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو شمېر مسؤلین دا کار ستونزمن کړي. ویل شوي چې تورهم کې په دې اړه په دیوالونو خبر پاڼې هم نصبې شوې او موټر چلونکي سره په شفاهي ډول هم دا موضوع شریکه شوې ده. د پاک افغان د سوداګرۍ د ګډې خونې سلاکار ډاکټر مخلص احمد وایي چې سوداګر ته ویزې د نه ورکول کېږي نو موټر چلونکي ته به څنګه ورکړي. صنعت اعتبار دوام پیدا کړی. هم د TAT موړی هیله مندی چې د ټاپ د ستونزې کومه بله لاره راووزي. له ښاغلي مخلص احمد سره زموږ همکار مرکه کړې او په سر کې ورنه له پیله د دې موضوعاتو جزئیات غوښتي.
تیر کال چې دا تقریبا 2 ځلې چې دا تورخم لاره د لارې او تګ راتګ
په وړاندې بند شو او د هغه اصلي عمل دا په ګوته کېدله چې ډرایور باید پاسپورت او ویزا ولري او پرته له پاسپورت او ویزا د دواړو لورو ډرایوران تګ راتګ نشي کولی. خو په هماغه وخت او زمان کې د ناستې مجالسو په نتیجه کې بلاخره تیر کال چې ده د پاکستان څخه د یو پلاوی کابل ته راغلی و چې په هغه کې د صنعت او تجارت وزارت مرستیال او د کورنیو چارو وزارت مرستیال د پاکستان نه راغلی و کابل ته. دلته د اسلامی امارت د صنعت او تجارت وزیر سره دوی یو ناسته وکړه او بلاخره د نورو ستونزو مشکلاتو ترڅنګ باندې دوی توافق وکړه چې د لاریو د تګ راتګ موقت صنعت یا ټیټ په نامه باندې دغه تصفیب کړه چې دقیق تاریخ او زما حافظه کې نه ده، خو فکر کوم چې همدا د شلم دیرشم تاریخ ترمنځ همدا شپږشتم و چې دغه تفاهم نامه لاسلیک شوی و چې دغه ټاټ یا د تګ راتک موقت سند د یوې کال لپاره په دوه مرحلو کې چې اوله مرحله به شپږ میاشتې د $100 په بدل د قونسلګریو سفارتونو لخوا هم پاکستانی ګاډو ته او هم افغانستانی ګاډو ته توزیع کیږي، او بیا دوهم شپږ میاشتو کې دا به بدون د فیس او ټکس نه و. او دا اوس د یو میاشت لپاره وخت راکړ شوی، مونږ چې دا هم خپل مشرتابه سره وزارت د صنعت تجارت سره وزارت ترانسپورت سره وزارت خارجه سره دغه ستونزه شریک کړي او دغه مشرانو مونږ هیله کړي چې دغه یوې میاشتې په موده کې باید اسلام آباد او کابل په دغه اړوند باندې یو نوې پالیسی اعلان کړي تر څو د مې په میاشتې پوره کېدو سره خدای مکړه بیا چې دا د پاکستان لخوا دغه لارې ونه درول شي. افغان لوري چې دا دوی خو مشکل نه لري، خو امکان لري کا چیرې بیا هغوی اجازه ورنه کړي نو د لارې او تګ راتګ چې دا پټه پدریږي، او دا چې دا نه یوازې افغان سوداګر لپاره یا په مجموع کې د افغان حکومت لپاره بلکې زمونږ گاونډي دوست هیواد پاکستان عام ولس لپاره خصوصي سکتور لپاره تجار لپاره صنعتکار لپاره او بشري قوا په مجموع کې حکومت لپاره هم چې دا زیان ده. هیله مند یو چې ژر تر ژره د اسلام آباد او کابل ترمنځ باندې د دغه ستونزې د هوارولو په اړوند باندې یو منظم پالیسی او تفاهم نامه د می د میاشتې تر اخر نیټې پورې اعلان شي.
په داسې یو شرایطو کې چې پاکستان افغانانو ته ویزه سخته کړي، آیا ممکنه ده چې افغان موټر چلوونکي او د دوی مرسته کوونکي یا مرستیالان پاکستان ویزه ترلاسه کړي؟
کوم زما په نظر سره جناب د ویزو پاسپورت بالکل دا ناشونی دی، مشکل ده. منګه تجاران یو، زمنګه بزنس پاسپورت په لاس کده مونږ ته څوک ویزا نه راکوي چې امپورټ ایکسپورټ کوو پاکستان ته، ډرایور لا به څنګه ویزا ملو شي، څنګه به هغه لپاره د پاسپورټ اخستل، دا ټول لیک مشکلات دي.
او تاسو دې ستونزې ته سهل لار وړاندیز کوئ؟
دغه ټارت سند چې د تګ راتګ موقت سند دی، یو ډیر ښه پروسه وو، او مونږ هیله لرو د دواړو هیوادونو د مشرتابه څخه کچیر دوی بیا په د باندې توافق وکړي دا به د حل لار وي.
او بل خبر دا د سید اغان موجود دي چې پاکستان تل د افغان میوه او سبزی او د موسم پر انګ د کېدل سره چې اوس هم ورته ډیر وخت نه دی پاتې، هڅه کوي چې د افغانستان د سوداګرۍ او ترانزیت په وړاندې خندونه جوړ کړي چې لامل سوداګر کروندګر او بڼوال چې د درانه زیانونه ویني. د سنځ ته په پام فکر نه کوي چې یو ځل بیا به دا موضوع تکرار شي؟
دا مونږ هم چې په دې باندې متقیدو چ هر کال د غزمنګه د سبزی او میوه په موسم کې د غسستون ځې کله تعرفه جی شي کله لار بند شي، خو امیدواریو چې ان شاء الله په دغه سور از چپات دي درېونه په دغه کې بعد د اسلام آباد او پاکستان او کابل ترمنځ دغه ستونزې په هوارولو کې ان شاء الله امید شته چې یو د حل لار پیدا شي. ځکه تاسو ته معلومه ده چې 13 میاشت کې د پاکستان د صدر اعظم مرستیالو د بهرنیو چارو وزیر او همدارنګ د افغانستان لپاره د پاکستان خاص استاد او په بل مقابل زمونږ د صنعت تجارت وزیر صاحب دوی سفرونه وکړه، ناشته کړی دي د تجارت او همدارنګ د اقتصاد او د نور ستونزو په اړوند باندې دوی مجالس کړي، ناشته کړی دي. امید لرو چې د غستونه د حل لار پیدا کړي او دغه مشکل حل شي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 19 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته